በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
جمهور رئیس حامد کرزی وای چې جر به نوې جمهور رئیس په کار پیل وکړي. د نیویا ټایمز یو خبریال وای چې کابل نه د شړلو تر شا سیاسي انګیزه موجوده ده، او په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د حماس درې لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د آشنا راډیو درېمه پښتو یو ساعته خبرونه اوري. په دغه خبرونه کې به تاسو د آشنا ټیک پروګرام چې د سیاسي علومو د زده کړې په اړه دی او همداراز خبری رپورټونه په تکراري بڼه باندې واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زه روشان نورزی او سید سلیمان شاه بای تاسو ته ولولو.
جمهور رئیس حامد کرزی بیا ډاډ او اطمینان ورکړ چې په راتلونکو 15 ورځو کې به نوی جمهور رئیس په کار پیل وکړي. ښاغلي کرزی دا خبره د خوست ولایت د شیخ زاید د پوهنتون له استادانو سره د ملاقات په وخت کې کړې ده. کرزی وویل چې زما 15 کلنه دوره ختمه شوې ده او نوې دوره باید شروع شي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو 80% رای شمیرل شوي دي. د کمیسیون یوان وویل چې د چهارشنبه د ماښام تر 8 بجو پورې 10,690 صندوقونو رای تفتیش شوي وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش د نړیوالو او داخلي مشاهدینو په حضور کې کیږي او امنیتي ځواکونه یې امنیت ساتي. له بل پلوه د دواړو کاندیدانو ټیمونو غونډې وکړې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په مشورتي غونډه کې ډاکټر عبدالله وویل چې یوازې د خلکو اصلي رای کولی شي چې د انتخاباتو نتایج څرګند کړي.
که انتخابات انشاءالله در نتیجه تفتیش رای و آرا به نتیجه خود میرسند.
ټاکنې به د رایو د تفتیش په پای کې خپلې نتیجې ته ورسیږي، خو افغانستان دا مهال په یو حساس وضعیت کې دی. نو ښه به دا وي چې د ملي وحدت پر حکومت فکر وشي. موږ باید د راتلونکو 15 کلونو لپاره فکر وکړو. دا 15 کاله باید داسې کلونه وي چې خلک لاسونه سره یو کړي، او د افغانستان د سیاسي قوتونو زیاتره برخه باید په ګډه د راتلونکي حکومت په چوکاټ کې سره یو ځای شي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم د ټیم یوان فیض الله زکی ویل هر هغه څه چې د اساسي قانون په خلاف دغه ګوند به ونه مني. نوموړی ویل
صحبت از تدابیر فرا قانونی که گنجایش در قانون اساسی افغانستان نداره به نام حکومت موقت و چیزای شبیه از او یک امر خطرناک است.
د موقت حکومت د جوړولو په هړوند هغه خبرې یا تدابیر چې د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر وي د هیواد لپاره ډیر خطرناک ارزول کیږي، مخصوصا هغه دولتي لوړپوړي چارواکي چې د اساسي قانون ته د احترام د بی پریتوب ساتنې او د دیموکراتیک بهیر ساتنې ته موظف دي او په دې حق له خبرې کوي. دولت باید له هغوی نه وپوښتل شي چې ولې د دارنګه خبرو په کولو سره د افغانانو ذهنونه خرابوي او ورته اندېښنې اچوي.
د امریکا سفیر جیمز کننګم د افغانستان د نیویا ټایمز خبریال ماتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه خپل خواشینی څرګنده کړې ده. په وی خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوې ده، ویل شوي دي چې د حکومت پریکړه چې د نیویا ټایمز خبریال ته له افغانستانه د وتلو امر کړی دی د توجیه وړ نه ده او د ناسمو دلیلونو په اساس شوې ده. پرون سپینې ماڼۍ د افغانستان له حکومت نه وغوښتل چې د نیویا ټایمز د خبریال د ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي، ځکه چې دا پریکړه د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې په فوقالعاده توګه د شاتګ معنا ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندي کیټلین هیدن وویل چې دا په دغه تصمیم کې توضیح شوی ده چې ګوندي خبریال روزنبرګ نفاق اچوي او یا د افغانستان د ملي ګټو امنیت او ثبات پر خلاف کار کوي سمه پریکړه نه ده، باید سمدستي بیرته واخیستل سي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د حکومت فیصله وغندله.
ماتیو روزنبرګ وایي چې له افغانستان نه د هغه د وستو تر شا سیاسي انګیزه وه. نیویا ټایمز وایي سکل د 4 وار ده چې په ورځپاڼه کې د ځینو رپورټونو د خپرېدو وروسته د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي شکایتونه کوي، خبریالان یې ډاروي او یا د قانوني اقدام ګواښونه ورته کوي.
د نړیوال سره صلیب د کمیټې 15 برمتسوي کارکوونکي خوشي شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې دغه 15 کارکوونکي یوه اونۍ مخکې د هرات د ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې تښتول شوي وو. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې یو ویاند رفیع الله سنزي په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
سو څو ورځو د تماسونو وروسته موږ وکړل شریکال د کلیو مشرانو سره او ځینو سپینګیرو سره خبرې اترې لري. خو دا خبرې اترې مستقیما د سر سلیم په نمایندګۍ هلته سره کېدلې او موږ وکړل شو پاتې د خبرو اترو نو وروسته خپل کارکوونکي بیل کوم قائل شار څخه بیل کومې غوښتنې څخه دوی آزاد کړو او دوی اوس خپل کورنۍ سره بیرته.
د سره صلیب کارکونکو وای چې خوشی سیوی کارکونکو روغ رمټ دي.
د پاکستان د حکومت یو مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د صدر اعظم نواز شریف د حکومت سره د هر ډول مذاکرات وړاندې رد کړي دي او د هغه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو نواز شریف وای چې استعفا به ونه کړي او د چمتو دي چې د خپل مخالفانو سره خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه ته د مور کوو. حماس وای چې نن د پنځنبه په ورځ د غزې په تړنګ باندې د اسرایل په هوایي حمله کې دریل وړ پوری قمندانان وژل سوي دي. د حماس چارواکو ویل چې د اسرایل وجیټ الوتکی سار وختي د رفی په کم باندې برید وکړ او یو څلور منزله ودانۍ په نښه کړه. ودانۍ وران سو او 15 کسان پکښې وژل سول چې درې د حماس قمندانان وو. د اسرایل د پوځ ویان دغه حمله تصدیق کړې ده. ویل دي چې په وژل سو قمندانانو کې محمد ابو شملی او رائد الاتار شامل وو چې په 2018 کال کې د یو امریکایي وبښې د یو اسرایلي عسکر په تشولو کې لاس درلودی. د اسرایلو سر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې پر غزې باندې به هوایی حملو ته دوام ورکړي. هغه وویل
نتنیاهو وایي چې د اسرایلیانو د ژوند د خوندي ساتلو او آرامۍ راوستلو لپاره به یوازینۍ لاره دای چې په غزه کې عملیات دوام وکړي او دا به یوه اوږده مبارزه وي.
خو د حماس ویان سمعی ابو زهری د نتنیاهو د څرګندونو په ځواب کې داسې وویل
وتهديدات لقادة حماس بالاغتيال تعكس مدى الدموية
دغه غواخونه موږ نشي ډارولې. موږ به د خپل خلکو د دفاع لپاره او د اسرائیلو د جرمونو سره د مقابلې لپاره ځان تل چمتو ساتو. دغه شان غواخونه ښیي چې اسرائیل واقعا له اوربان سره څومره علاقه او دلچسپي لري.
نن د اسرائیلو جیټ الوتکو په پرله پسې ډول په غزې باندې هوایی حملو ته دوام ورکړ او شل هدفونه یې بمباري کړل. کله چې اسرائیلو د جولای په اتمه پر غزې باندې حملې پیل کړې تر اوسه پورې 2500 فلسطینیان چې اکثر یې ملکي وګړي وو وژل سوي دي او په مقابل کې درې ملکیان او 46 عسکر د اسرائیل وژل سوي دي. په قاهره کې د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته جنګ بیا پیل سوی دی.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د انډونیزیا په پایتخت جاکاردا کې پولیسو نن هغه مظاهره ماته کړه چې د یو مات په جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د یو مات شوی کاندید پر ابوو سو بیان تو په طرفدارۍ باندې شوی و. د ترکی واکمن ګوند د دغه هیواد خارجه وزیر احمد داوتوغلو د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکلې ده. ټاکل شوی ده چې صدر اعظم رئیس طیب اردوغان به پر راتلونکو څو ورځو کې د نوی جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. ښاغلی داوتوغلو د ښاغلي اردوان یو نږدې ملګری ګڼل کیږي او د ډېرې مودې نه را په دې خوا د ترکیې خارجه وزیر دی. د تایلند حکومت چې پوځ تر شا ولاړ دی جنرال پرایتو چان اوچای د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکلی دی. پوځ څو میاشتې مخکې په دغه هیواد کې په یو سپینه کودتا کې قدرت ونیو. د امریکا د دفاع وزارت وای کوخخ کړیو چې امریکایي ژورنالیست جیمز فولی په شمول هغه امریکایان را خوشی کړي چې د سوریه کې د اسلامي دولت لخوا نیول شوی. خو دغه حادثه بریالی نشوي ځکه کله چې امریکایي ځواکونه هلته ورسېدل نو حمله کوونکو خپل یرغمل نور ځایونو ته انتقال کړي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د سیاسي علومو په برخه کې په لوړو زده کړو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه روحان نورزاده. د دې نه مخکې راځو یو مطلب ته چې وایي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی په داسې حال کې قندوز سفر کړی دی چې په چاردره کې سخته جګړه روانه وه. رحیم ګل ساروان موږ ته رپورټ را لیږلی دی.
قندوز کې د امنیتی وزیر له کړکېچن کېدو وروسته چې د ولسوالۍ له مرکزونو پرته نورې سیمې د دولت مخالف وسلوالو تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی دغه ولایت ته سفر درلوده. بسم الله محمدی په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې په قندوز کې نه بلکې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې امنیتی وضع خرابه شوې ده.
تنها د قندوز شما نه کې د همه افغانستان متاسفانه اوضاع خوب نیست. ای اوضاع تنها د قندوز تور نشده.
یوازې دلته نه بلکې په ټول افغانستان کې هم دا حال دی. سکل نه بلکې په تیرو کلونو کې هم نه امنی و. د مخالفینو تصور دا و چې انتخاباتو نتیجه ورنکړه، امنیتی تړون له امریکا سره لاسلیک نشو، نو د پاکستان استخباراتي کړیو له همدغه حالاتو څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابولو هڅې زیاتې کړې دي. د دفاع وزیر زیاته کړه چې د مخالفینو ستراتیژیک هدف دا و چې لوی لارې تر ولکې لاندې راوړي.
اهداف عمدی دشمن، اهداف استراتژیک بزرگ دشمن همی بود که شهرهای ما را سقوط بدن، ولسوالی های ما را سقوط بدن، شهرهای درجه یک و درجه دوی ما را بند بسازن. این اهداف بزرگ استراتژیک شمی بود، ولی هیچ چیزی را بدست نه.
د مخالفینو استراتژیک هدف دا و چه لوی لاره تر خپل ولکې لاندې راولي، ولسوالی ونیسی، لومړی درجه او دویمه درجه لوی لاره بندې کړي، خو هیڅ یې په لاس ور نه رغلل. د دفاع وزیر بسم الله محمدی په قندوز کې د هغو پوسټو یادونه وکړه چې د دوه میاشتو رئیس د طالبانو لخوا محاصره وي. هغه له دغه سیمهیزو پولیسو مننه وکړه او ویل چې له دوی مننه کوي چې په دوه میاشتنۍ محاصره کې پراته وو او دوی ورته مرسته ونه شوه رسولی. په قندوز کې د ولایتي شورا رئیس والی غلام سخی بغلانی او قومي مشرانو هم د قندوز د ستونزو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي په هیواد کې او په ځنګړې توګه قندوز کې د امنیت د والی لپاره هڅه وکړي. قندوز ته د دفاع وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې له پرون مازیګر را په دی خوا د دولت او د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه جریان لري، خو د تلفاتو په اړه یې چارواکي څه نه وایي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی چې کله قندوز ته راغی، هغو خلکو په مظاهره لاس پورې کړ چې د جګړو له امله یې کورونه خار ته راوړي. دغه خلکو له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې باید امنیت راوستل شي او ویل چې سیمه کې د دولت مخالف وسلوال واکمن دي. په دغه مظاهره کې له نارینه او پرته ښځو او ماشومانو هم ګډون درلوده. څو تنه ښځې چې د خان آباد ولسوالۍ څخه ښار ته کډې راوړي داسې وایي:
مهاجر استمه کمرې دروازه کان طالب ما مره بدبخت ما را یواره کا ما ګشنه تشنه چوچو پوچ مونت لیچو لا غینه میزه ورش دیم دیم در وطن خدمتونه زدایم
خانم ما را شوا ورا می شوا ما را چون جوان مون بر اومدی وسایل زندگی مون مون طالب درد و هر چیزی که گد کرد کبرایم طالب نمیمون اگه ما وسایل زندگی مون بیاریم در روای سرا غلطی دگی بعضی در خانه مردم ده تا 20 خانه در یک روای سرا
د قندوز له چاردرې، خان آباد، ارچی او د خار له اړوند سیمو زیاتې کورنۍ خار ته د روانو جګړو له امله راکوچي دلی دي، چې ځینې په کرایي کورونو او ځینې نور د خپلو خپلوانو کره اوسیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نړیوال بانک تخمین کړی دی چې کېدای شي د مس عینک پروژه 3500 مستقیم او 2600 غیر مستقیم 12000 نور کارونه پیدا کړي. تر څنګه دا پروژه کېدای شي 250 میلیونه ډالر د کال عاید ولري او د حاجیګه کان به هم د مس عینک غونډې تخمینا ورته کاروبار او ګټه رامنځته کړي. په دې حقله د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تیلو او ګازو د سروې د څنګه مشر قطب الدین قایم سره مرکه کړې ده.
قایم صاحب، د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې د افغانستان د قانونو استخراج چې په دې وروستیو کې کشف شوی دی تړلې ده د اقتصاد بیا رغونه پورې، نو تر اوسه پورې څومره استخراج شوی دی د قانونو او څیرمو او دا د خلکو په ژوند پورې ژوند ته څومره ګټه رسولې ده او په کوم ځای کې دا اوس د استخراج سطح په کوم ځای کې دی؟
د نفت او غازو په ساحه کې تیر وختو کې ډیر کارونه شوې دي، منتها تر اوسه اساس استخراج د نفت او غازو نفت نه دی شوی، منتها غاز نه استخراج شوې دي، اوس هم استخراج غاز نه روان دی. په آخرو کې زمونږ د درې بلاکو نفتو ساحو د قرارداد په اساس چینایي کمپنی ته سپارل شوی دی. هلته کارونه گرچه سه مشکلات لري، د شرایطو په اساس مونږ امیدوار یو چې په راتلونکي حکومت کې دغه مشکلات رفع شي او اساسي استخراج او کارونه د نفت په ساحه کې شروع شي.
بله قایم صاحب، د افغانستان په دې نامنۍ کې ورسره د ټاکنو په دې کړکېچن وخت کې څومره شونه دی، څومره یعنی امکان پذیره دی چې د افغانستان دغه پټې څیرمې استخراج شي، راویستل شي او هغه نه کار واخیستل شي، عملی بڼه لري کنه؟
ګرچې هغو ساحو کې چې نفت پرته دي هلته امنیتي مشکل اساسي مشکل نشته، منتها زما په نظر د افغانستان زمونږ ګران هیواد د سیاسي اوضاع په ارتباط چې تشویشونه تر اوسه شته دي، تر څو چې دغه انتخابات و نتایج مسله نهایی شي او راتلونکي حکومت منتخب حکومت تعین شي، زه فکر کوم چې کوم مشکل نشته، اساسي کارونه د نفتو او ګازو په ساحه کې به شروع شي.
بله، آیا دغه خبره حقیقت لري چې د افغانستان هغه پټې څیرمې او شتمنۍ چې د ځمکې لاندې ښخ دي د دې نامنویو سبب شوی دی چې نور قدرتونه نړیوال او سیمه ییزې د سیالیو دپاره چې په افغانستان کې نفوذ ولري په دغه څیرمو باندې دې ته یې رابللي دي؟ یا په بل عبارت ووایم، دا د افغانستان دپاره یو نیکمرغي ده که یو بدمرغي ده چې دومره څیرمې پټې لا پاتې دي؟
دغه ټول مسئله مربوط کېږي د سیاسي اوضاع ته او حکومت. اگر مونږ سالم حکومت ولرو، مسؤول حکومت ولرو چې خلکو ته پاسخ ویونکی وي،
بله
حتما به دغه زیرمې به خوشبختي او سعادت راولي.
بله،
که ښه مدیریت ونه شي، که ښه حکومت مونږ ولرو، طبعا اوس هم دغه مشکلات لرو، دغه به مشکلات ډېر هم زیات کړي.
بله، تاسو د امریکا ته په رسمي سفر راغلي یاستئ، آیا د خپل دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د معدنو د استخراج په برخه کې کوم نوی زیری خلکو ته لرئ چې ووایست؟
دغه زموږ سفر د محترم وزارت خارجه د امریکې د خارجه وزارت لخوا ترتیب شوی و. هدف یې دا و چې معدن استخراج ارتباط لري د فرهنګي میراثونو سره، چې باید د موادونو استخراج په لړ کې باید فرهنګي میراثونه باید آسیب نه ویني. موږ دلته تبادل افکار وکړو د ځینې ادارو او مسؤلینو سره، امیدوار ډېر شته چې آینده کې په دغه برخو کې کارونه سم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ادارې د رپورټ له قراره د تیر کال نه سه کال د ژورنالیستانو په ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې هکله مرکه لرو چې په نورو خپرونو کې به یې واورئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو 60% رایې شمارل شوي دي. د کمیسیون ویان ویل چې 14,690 صندوقونه تر اوسه پورې تفتیش شوي دي. له بلې خوا جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې نوی جمهور رئیس به په راتلونکو 15 ورځو کې وټاکل شي. د امریکا سفیر جیمز کنینګهام د افغانستان نه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال د سولې په اړه خپله خواشیني څرګنده کړې ده. او د تایلند پوځي حکومت دغه هیواد د پوځ پخوانی لوی درسیز جنرال پرایوت چن اوچا د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکلی دی. د برازیل سوشالیست ګوند د چاپیریال یو طرفداره میرمن ماریا سیلوا د خپل ګوند د نوي مشر په توګه ټاکلې ده. نوموړی وروسته د هغې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند کاندیده شوه چې د داوګون پخوانی کاندید ایډوارډو کیمپوس تیر هفته د هلیکوپتر د رالویدو په پیښه کې ووژل شو. او د امریکې په مرکزی ایالت میزوری کې د فرګوسن په خار کې نن آرامي و په دغه خار کې د یو تور بے وسلې تور پوستې د وژل نو وروسته مظاهرې شوې دي. پولیسو نن 40 کسان د مظاهرو په دوران کې ونیول.
دا آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو وخت دی وکي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. دا آشنا ټک پروګرام کې زه روشان نورزی ساس سره ما درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا آشنا ټک په پروګرام کې په ساينسي علمي او یا د ټکنالوژي په موضوعات باندې موږ بحثونه کوو خبرې کوو. نو نن مهم همداسې یو موضوع ټاکلې ده او هغه دا ده چې په سیاسي علومو کې زده کړې څنګه کیږي، د سیاسي علومو زده کړې څه معنا ورکوي، اول باید د سیاست په اړه خلک زده کړې وکړي او د کارونو څه فرصتونه په دغه ساحه کې شته. په دغه موضوع باندې د بحث لپاره مې په سیاسي علومو کې د ډاکټرا کاندید احمد ویس وردک راغوښتی دی. وګورو چې وردک صاحب په ټلیفون یې رخصه وي دی او کنه. وردک صاحب تاسو زما آواز اوري؟
بله نور زای صاحب تاسو غږ اورم. سلامونه او نیکی
ډیره مننه احمد ویس وردک صاحب. البته به دوایم چې احمد ویس وردک د امریکا د کنیټیکټ په پانتون کې زده کړې کوي او د سیاسي علومو په برخه کې د پی ایچ ډی یا دکتورا کاندید دی، اوس کابل کې دی او په خپلو علمي څېړنو باندې کار کوي. درنو اوریدونکو که چیرې د پروګرام د موضوع اړوند کوم پوښتنه یا نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته چې وی او ای پښتو د هلته ولاړ سئ او د نن شپې د آشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپله پوښتنه زموږ سره شریک کړئ. موږ به کوشش وکړو چې د پروګرام په جریان کې د وردک صاحب سره ستاسو پوښتنه او ستاسو نظر شریک کړو. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به ځینې ټلیفونونه هم واخلو او د ټلیفون له لارې به هم ستاسو نظریات او ستاسو پوښتنې خبرې کو او ورباندې بحث به وکړو. خو البته یو ځل بیا غواړم چې ووایم چې نن شپه موږ غواړو د سیاسي علومو په برخه کې د لوړو زده کړو په اړه باندې خبرې وکړو. نو که چیرې په دغه موضوع باندې تاسو پوښتنه لرئ موږ ته ټلیفون وکړئ او که چیرې په نور موضوعات باندې پوښتنې لرئ یا غواړئ خپل نظر زموږ سره شریک کړئ نو موږ نور پروګرامونه لرو چې بیا تاسو کولی سئ په هغه معینه ورځو باندې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. زه به اول وردک صاحب ته ولاړ سم. وردک صاحب، یو خو دغه د سیاسي علومو زده کړه ده یا د سیاسي علوم دي او یو سیاستمداران دي، د دې ترمنځ څه تفاوت شته او څومره یو څوک چې مثلا غواړي سیاستمدار سي یا غواړي په سیاست کې نقش ولوبوي هغه ته ضرورت دا دی چې باید سیاسي علوم زده کړي؟
مننه نور زه ته په اول قدم کې د دتاسې اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د پوښتنې په ځواب کې وایم چې سیاستمداران چې هر څومره مطالعه ولري او هر څومره چې علم ولري همونږه یې په ګټه ده، لیکن یو تفاوت دی سیاسي د علومو د شاګرد په صفت او د سیاست د فعال په صفت یو توپیر شته. سیاسي فعالین معمولا د سیاسي علومو د شاګردانو لپاره د یو مضمون په صفت باندې اهمیت لري، لکه څنګه چې سیاسي علوم د ټولو اجتماعي و علومونه یو جور مضمون دی چې په دو کې انتروپولوژي، انسانشناسي یا کلتورشناسي نه نیولې تر سایکالوجي پورې، روانشناسي پورې، تر اقتصاد پورې، تر یعنی یو ډېر لوی یو ډېره لویه رشته ده تر تاریخ پورې در بر نیسیم. نو او بیا هر شاگرد په یوه خاص رشته که دا نړیوال اړیکې دي او که دا سیاسي اقتصاد دی او که همداسې بله رشته ده په دوی کې تمرکز کوي او تخصص کوي. نو هر د سیاسي علومو هر شاگرد ته سیاسي فعالین د یوه مضمون په صفت اهمیت لري، به خاطر توګه کله چې لوړ زده کړې په حساب ماستری او پی ایچ ڈی ته رسیدي. بیا نو دا د علمي او تیرنیز رنګ نیسي د سیاسي علوم ډېر بیا په عمل باندې چې څنګه مثال د خبرې یو عملی مثال که ورکو چې ولس مشر کردی له امریکا سره امنیتی تړون امضا نکړو، دغه یو سیاسي سوال ده او سیاسي د سیاسي علومو شاگردان له مختلف مکتبونو نه کولای شي چې دې ته وګوري، له اقتصادي نگاهه کولای شي چې وګوري چې په اول قدم کې مخکې د اقتصاد نه خارجه اړی که دیره پا روانشناسی بانده داره دلیدی که ایرهشی چه ده ولس مشر کردی مثال اغا روان تپکتو سره او بیا اغا 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 حاکم و حالات تپکتو سره بده تصمیم تیرشی او بیا ده اقتصادی مسائل تپکتو سره او طولنیز اغا پولیتیکل کلچر چه وردوایی چه کلتوری چې سیاسي کلتور چې په پیل مثال د خبرې هغه ذهنیت په افغانستان کې څه شی دی او یا هغه کلتوري لحاظ یو افغان زین مثال د خبرې په وروستي پړاو کې څه ډول کولی شو چې دې ته بیا تاریخي له نظره هم وګورو چې نورو په حساب د ایمان و اونو دی حاکمیت که دوی تنگه عمل کرده نو دی و سیاسی فیصله دی سیاسی علوم و شاگردان لمختلف زیون لمختلف مکتبون تحلیلوی او تگوری نو زبو دوست چه با لند یکم سیاسی علوم و دیری و تیرمیز مزمونوی نسبت به سیاسی فعالیت نه او که چه تا نړیوال سیاست مداران یا گرو اکثر یا دوی اقتصاد کوهان دی یا هم دوی حقوقی زکره لایران دی یا حقوقی زکره دلو دلیده نو سیاسی علوم بوده یا دوی بسه چیرانیز
بله یعنی بله یعنی وردک صاحب تاسو وایست چی سیاسی علمان چی دی یا سیاسی د سیاسی علوم شاگردان چی دی آقوی سیاست مطالعه کوي یا لکه څنګه چې تاسو ول د مختلف زاویو څخه ګوري مګر په خپل سیاست مداران چی دی هغه مستقیما په سیاست کې شکیل دی او یا سیاست کوي یا په ټولنه کې دی نور فعالیتونه کوي نو د دې دوو تر مابند تفاوت سته خو څنګه چې تاسو وویله که یو څوک غواړي چې مثلا ښه سیاست مدار سي نو دغه علم چې هم ورسره ولري هغه ډېر ښه خو مقصد ضرور نه دی یعنې ډېر داسې خلک سه ډېر داسې سیاسي مشران سه چې هغوی به پوهنتونو ته بلنه تللي مګر ډېر ښه سیاست مداران دي. په هر صورت وردک صاحب یو بله خبره چې دلته په انګریزي کې دغه سیاسي علومو ته پولیټیکل ساینس ویل کیږي، دغه ساینس کلمه چې ورسره کیږي آیا دې ته تاسو ساینس وایاست که دا په ساینس کې نه په اجتماعاتو کې راځي؟ د دغه توپیر و تفاوت و په دغه اړه باندې تر کومې اندازې پورې په خپله په د سیاسي علومو په د زده کوونکو تر منځ یا د سیاسي علومو د عالمانو تر منځ بحثونه سته؟
ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېره علمي پوښتنه ده. تقریبا د انسان له پیدایښت نه تر ننه پورې دغه یو بحث ده، یعنی هغه ډېر زرګونه کاله مخکې په یونان کې خلکو په دې باندې بحث کړی ده تر ننه پورې، لیکن دفعې فیصلې ته علما نه دي رسېدلي. دوه مکتبونه بیل دي، ځینې ورته ساینس وایي، ځینې ورته علم وایي، او ځینې ورته هنر وایي، آرت ورته وایي. مثال د خبرې په امریکا کې کتاب په اجتماعي علومو کې هغه یوازې مختص سیاسي علومو نه دی، په ټولو اجتماعي علومو باندې دا حکم کېږي چې دا هنر دی که دا تاریخ دی که دا سوسیالوجي ده روان شناسی نپرته او که در سیاسی علوم دین او یا که در انسان شناسی در مثال ده خبره نو اتا به امریکی که دیت کلا چه او دگری ورکول کیگی او سند به فراغت ورکول کیگی دیت ام ای وای یعنی مستر آف آرت آرت خلا مانای داره چه هنر از سایکالوجی یا روانشناسی تا مثال ده خبره یا دوی دی ام ایس دیگری ورکوی دی ام ایس سند ورکوی یعنی مستر آف ساینس نو دی علما سر مرز اختلاف دی نظر شد به شکم او علم دیدی تو شده دوی چه ساینس او یا علم تعریفوی علم باید مطلق حکم بلدی یعنی حاکموی علمی استدلال باید حاکمیت بلدی مثال ده خبره دو جمع دو تلور کیگی هیت توب و استدلال و نشی کرایی چی دو جمع دو یا تلونین کیگی یا پینزه یا دره نو او چی بل خواته او بل خبره بل باید عمومی یا عمومی بی ساینسی حکم باید عمومی بی
بله
اگه جنرالایزیشن چه واسه یا بل ساینس یا بل جنگتی ها لری علم یا بل جنگتی ها لری چه اگه پیشبینی که ولی شی چه که در حالت که با درس یا تپیشی
بله
مثال به خبری که چه که موگه منه یا شای را للاسه خوش ای کو اغم ذکر تر را لویگی که نه دقیقه یو علمی اغم دقیقه یو پیشبینی ده چه مطلق پیشبینی ده اغم قوی جازده دم ذکر و ده یو فنسی پیشبینی ده او مطلق پیشبینی ده نو بیر ترازو اجتماعی علومه تا اجتماعی علوم پده که یو سه پاتی را ولیگی پده چه اجتماعات لده انسانان و لمجموعه تخذ یو جو مضمون ده نو کنه چی موزه ده انسان رویه ده انسان عمل او ده عمل تو مقابل که او یا هم ده حالات تو مقابل که ده انسان عکس العمل موزه والو چه اردیابی تو ده هیت کلا مطلق نشی که دلی یعنی یو انسان پیوه حالت که یو رقم پیوه وقت که یو رقم عمل اجرا کوی او پا این حالت که پا بل وقتی بل دول عمل اجرا کوی اگه الفاظ تکراری نشی که دلی اتو اندقه چه هر انسان ده وجود توپیر لری اندازه دیده گوت نیخانونه توپیل لری، قواره توپیل لری، ماغده توپیل لری، اندازه طرز تفکر توپیل لری، اندازه طرز عمل او اکسل عمل توپیل لری. نو داره موگا اجتماعی علوم نشی که ولی چی دیر مطلقی کو او دیر یا عمومی حکم و تورکو چی احمد داره سوکر الفلحاز و محمود هم داره سکوی. نه کیداشی محمود یا عمل یا افصل عمل یا چه توفیر ولری نو دا یا دیر لوی بس دا چیز دا فکر کاما چی دیموگوتات دیمینانی ما خام
بله
خلیکن دیر جالب بس دیر علمی بس او پر درگونو کالا علما پن دیوان بس کهوی تیمنا پور نتیجی تنگی رسی دیمی لیکن در وارم اگر پیوی دوری تا اشاره و تمام چه تا سیاسی علومو که در دوره متالکیگی او روسته دوره هم متالکیگی بیهیویرالیزم پا نام بانده یا تحرک پیدا شو پا تقریبا ده شلم پیره پا پایل که دوی وستل چه اجتماعیات در لزبیر علمی کی نه زکر دوی احسایه او ستیستیکس معرفی که اجتماعی علوم تا دوی وستن چه اغم اغم کیفیتی تیرن د تیرنو ته ډیر اهمیت ورنه کی او کمیتی تیرنو ته اهمیت ورکی کمیتی تیرنه په تمانا چې موږ کله د ډیر خلکو سره سروې کوو او بیا یو حاکم یا مطلق یو حکم کوو چې د افغانستان یو مثال ورکم د مثال کیدای شي دا صحیح مثال نه وي عملی مثال نه وي د انتخابات مثال ورکم چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی وو فلها دا احمدزی او ډاکټر غنی تر راغله او یا ډاکټر عبدالله د پنشیر وو نو دکه پنشریانو ډاکټر عبدالله تر راغله که دا یو عمومي حکم دی چې نو دکه دغه بیهیویرالیزم دا د شلمې پېړۍ په پایل کې دغسې یو حرکت د سیاسي علومو او د اجتماعاتو اجتماعي علومو شاګردان او علماو پیل کړو چې دوی کیفیتي څېړنې په علمي ژورنالونو کې په نه چاپولی هغې ته یې ډېر اهمیت نه ورکوو. بالاخره تر بعد نړیوالې جګړې دویمې نړیوالې جګړې چې یو بل حرکت د بیهیویرالیزم په مقابل کې یو یا په ضد دی د پاراسترویکا په نامه باندې یو بل حرکت په امریکا کې پیل شو دا د ډېرو مشهورو پوهنتونونو لکه هاروارد او دغه آیوی لیگ چې ورته وایي دا یولس ما ډېر اوچت پوهنتونونه لکه ییل او ډېر پخواني د کورنیل او پرینسټن او هاروارد او دغه پوهنتونونو شاګردان او ټول شول او دوی اوه چې دغه یوازې کمیتی تیرنه نشي کولای چې د موږ اجتماعي کیفیتي حالت هم تشریح گیراده به دهی چې ضرور نده چې هر احمدزی و اشرفانی ته رایه ورکړی وي او یا هر پنشیری ضرور نده چې عبدالله ته رایه ورکړی وي فلهاز دوی څه وکړده په دې تمسخر په شکل باندې دوی واخت از گد وقت نمبرون و ارقامی را طول کرد او دیر دفع جدولین پده خلا مقاله که چاپ کرد او گرافون مختلف دول گرافون چی اصلا دی مانا ندلوده اصلا دیده که یو علمی ارتباط ندلوده دقی ارقام و لیو بل تره دغه سټټیسټکس یا د او دا یو لګل هغه ته ټول قوي جورنال دغه چاپ کا پرته له دونه له دینه چې دکدا ډیره د قوي ډیر زیات ارقام ته کیونه دوی څه کې پاو چې دا به علمي وي او دا یې چاپ کړل نو دی هغه د چاپ نه وروسته دوی بیرته خپله مقاله خپله رد کرده تر اوسه هغه افراد ندی معلوم چې د افراد به څوک وو خو بیرته یې هغه خپله مقاله همدغې محصلینو خپله رد کرده او خپلې نیمګړتیاوې بیرته ووایي چې دا موږ د دغې هدف دپاره کړی وو چې دغه علمي ژورنالونه یا دغه تدرونه دوی د یوه تضاد په شکل کیفیتي څېړنو ته ګوري او دا علمی دریز نده نو لاغه نورود تا بیرتا اغا کیفیتی تیرنه بیرتا یو میار وگردگا نو نن سبا پا اجتماعی علومو که او پا خاص توگه پا سانسی پا سیاسی علومو که اغا قوی جنالونه چیدی ده نرهی پسطا لکه APSA شو American Political Science Association شو او همدغه یا International Organization جورنال شو چې دا په نړیوالو اړیکو کې ډېر مهم جورنال دی ډېر قوي جورنال دی International Studies Association شو ISA چې دوی هر کال لوی لوی کنفرانسونه لري علما په کې راغونډېږي خپلې څېړنې په کې بحث کوي نو اوس بیا هغه رواج دغه تېری چې کیفیتي او کمیتي یا کوالیتیتیو او کوانتیتیتیو څېړنو یو ګډ او مکس میتود باید وکارول شي تر هغې چې موږ وشو کولی چې دغه اجتماع دغه 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 فرد
مخلی
مضمون چې د اجتماعي ولو دا وښه کولای چې عام یو څه عمومیات ورکو او عام هغه کتلوي شکل ورکو او عام فردي هغه اختلاط د نظر په نظر کې ونیول شي.
بله او یا فاش کوم مننه یو لږ به لنډ ځوابونه ورکړي چې ماته معلومیږي چې تاسو په دې مسایل باندې تاسو په خپل ویل چې په دې کې څوک کولی شي چې څوک پروګرام ور باندې خبر وکړي خو موږ اوریدونکي هم منتظر دي او دغه څه به د دوی خبرې د دوی کوم نظریات چې دي کوم پوښتنې دي دا به هم واخلو او څنګه ته دغه بحث چې اوس تاسو وکړي چې مثلا داسې ویل کېدله چې باید هغه شی چې په طبي ساینسي مضامینو کې چې مثلا فزیکس دي مثلا کیمیا ده یا مثلا دغسې نور څانګې چې دي هغه دي عملي سي هغه په ځینو ساحو کې کار نه دی کړی خو په ځینو ساحو کې لکه چې څنګه تاسو ویله مثلا د عیسایي استعمال ډیر زیات مؤثر وي مثلا د پالیسی په برخه کې چې هغه هم د سیاسي علومو یو څانګه ده په هغه کې ډیر کیدای شي چې ډیر مفید واقع سي. په هر صورت په دې باندې به بحث وکړو. زه به درنو اوریدونکو وایم چې نن موږ د سیاسي علومو په اړه باندې خبرې کوو، په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې څنګه کیږي په دې خبرې کوو، او د پروګرام میلمه مې احمد وایس وردک دی چې د سیاسي علومو د ډاکټرا کاندید دی. کچیر تاسو پوښتنه لرئ دا اوس تاسو کولی سئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او موږ سره په ټلیفون کې تماس ونیسئ. نو وګورو چې موږ سره اول اوریدونکي څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. روخان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکړئ.
تاسو ته او وردک صاحب ته د امریکا غږ رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د ما پوښتنه خو د وردک صاحب نه ده، د دغه سیاسي علومو په باره کې کوم زده کړې کېږي او څوک غواړي چې هغه بار ملک ته یا هیواد ته ولاړ شي زده کړې کوي، نو د دې ما پوښتنه دا ده چې دغه زده کړو په باره کې آیا دغه په افغانستان کې کوم پوهنتونونه دي او کوم محصلین زده کړې کوي، آیا له دې جاینه چې څوک وغواړي چې خارج ته ولاړ شي، نو د دغه لګښت کې مثلا د تګ او راتګ آیا دا د پوهنتونونه ورکوي او که خپل شخصي لګښت باندې باید؟
بله، ډېره مننه کشمیر خان صاحب چې ټلیفون مو کړی و. ساس پوښتنه مو واخیستله. یو بل اوریدونکو پیغام وردک صاحب واخلو، بیا به موږ تاسو ور باندې بحث وکړو. وګورو چې دا ځلې زموږ سره مننه په دوام لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم روشن مرزای صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
په خیر خیر
سلامت اوسئ.
د آشنا رادیو کارکوونکو اوریدونکو او انستاګرام او محترم میلمه سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. د داسې دا پوښتنه ده چې په دغه اوسني عصر کې چې موږ ژوند کوو په افغانستان کې، البته څوک یو ښه سیاسي مفکوره لري، یعنې څوک یو ښه سیاسي سړی دی په دغه اوسنیو رهبرانو په دغو خلکو کې؟
ډېر مننه. تاسو ځان معرفي نه کوئ، ستاسو نوم؟ زه فکر کوم د دوی لاین قطع سوخ. په هر صورت وردک صاحب دا سوالوم واخیستله، خو مخکې له دې نه چې د کشمیر خان صاحب او د زموږ بل اوریدونکو چې پوښتنه کړې وه، د دې پوښتنو ته ځواب ووایاست. اول دا راته ووایاست چې په پولیټیکل ساینس کې یا سیاسي علومو کې کومې څانګې سته، یعنې هغه عمده څانګې کومې دي که داسې زموږ اوریدونکو ته یو لږ معلومات برابر شي چې دوی هم وپوهېږي چې په کومو ساحو کې موږ خبرې کوو یا د کومو ساحو علم دی په خپله سیاسي علوم چې موږ تاسو ورته وایي. مهرباني وکړئ. مننه. نو
په سیاسي علومو کې تقریبا 4-5 عمومي شاخصونه دي یا مکتبونه دي چې سیاسي نظریې دي یا تیوریګانې دي یا پولیټیکل تیوري، چې دا تقریبا د ارسطو د افلاطون نه نیولې دي، همدغه چې ماکیاولی پورې چې هغه د پرنس کتاب یې لیکلی دی، او فعلا په غرب کې د غرب او د امریکا سیاست یې ډېر متاثره کړی دی. بیا د ماکیاولی نه نیولې همدغسې تر د رنسانس دورې د پورې دغه ټول فلسفان لکه توماس هابز او کانت او لاک جان لاک دغه او بیا مارکس پورې کارل مارکس چې بیا وروسته نی نی چې باوجود دې چې ډېر نه مطالعه کوي لیکن دغه هغه ډېر لوی فیلسوفان دي چې تقریبا په خپلو منځو کې هماغه مناقشې کړي بیبیتونه کړي او د انسانانو د حقوقو په سر یې بحثونه کړي د حکومتونو د دولتونو په رقم یې چې کوم ډول حکومت بهتره ده او د حکومت په حقوقو باندې بحثونه مناقشه کړي دي د افراد د شهروندان او د همدغه دا سیاپولیتیکل تیوري شوله او بیا مقایسوي سیاست ده مقایسوي سیاست او یا کامپریتیو پالیتیکس دا تقریبا د دولت نه نیولې او د دولت نه لاندې چې ټول توکي دي که دا کلتور دی که دا مذهب دی که دا جنس دی چې نارینه او ښځینه دا تقریبا دغه ټول نژادونه او همدغه چې ټول دولت نه لاندې مطالعه کوي دیتا کامپریتیو پالیتیکس او یا مقایسوي سیاست ویل کی او بیا د نړیوالې اړیکې بیا یا انټرنیشنل ریلیشنز یا IR چې مخاطب دی د نړیوالو اړیکو کې بیا د مقایسوي سیاست په متضاد باندې د دولت نه د باندې بره مطالعه کیږي یعنی د دولتونو ترمنځ اړیکې مطالعه کیږي د دوو دولتونو ترمنځ او یا مثال د خبرې د نړیوالو جګړه د دویم نړیوال جګړې نه وروسته چې د نړیوال ارګانونه او یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز لکه ملګری ملتونه لکه نړیوال بانک IMF او د نړیوال محکمه دغه ارګانونه مطالعه کوي د دوه غرول مطالعه کوي د دوه د نړیوال اړیکې دي
بله
دی ود دولت شهروند حق په بل دولت کې مثال کله چې زه په پاسپورت باندې په ویزه باندې ولاړ شم امریکې ته زما حقوق هلته څه رقم خوندي دي تر کومه حده زه حقوق لرم د شهروند حقوق او د مسافر حقوق د ټول هغه موارد دي چې په نړیوالو اړیکو کې مطالعه کیږي او بیا هم دغه سې پبلک لا او یا د قوانین مطالعه کیږي همدغه سې پبلک ادمنستریشن یا مدیریت یا عامه اداره دا هم په سیاسي علومو په اکثره پوهنتونونو کې د سیاسي علومو مربوط ده لیکن په ځینو پوهنتونونو کې دغه د بزنس میتودولوژیان وي پولیټیکل میتودولوژي ده چې دا یو بل مکتب دی چې تاسو څه رقم لکه د وخت پرې وغږېدلي د کمیتي او کیفیتي څېړنې دي چې دا هر یو د ځان ته مختلف میتودونه لري چې د کوم میتود نه کولی شی چې تاسو مطالعه وکړئ
بله یعنی دغه اوس چې تاسو کوم یادونه وکړلې چې مثلا تیوریګانی دی یا مثلا دغه رقم تاسو مقایسوي سیاست خبره وکړه نړیوال اړیکې خبرې وکړلې دغه سمو د حقوقو یا د قوانینو خبره وکړه او څنګه تم مثلا د عامه ادارې خبره وکړلې او بیا د متدولوژي یا مثلا د طریقو خبره وکړه دغه ټول د سیاسي علوم برخې دي او په دې کې څوک کولی سي چې مثلا که څوک تخصص غواړي چې وکی یا مثلا ذکر غواړي نوري وکی هغه ذکر پکې کولی سي ورداک صاحب ساس خپل هغه تخصص په کومه برخه کې دی
د ما تخصص دو برخو کې دی یو نړیوال اړیکې دي او دویم په مقایسوي سیاست کې کمپریټیو پالیټکس کې د دکتورا د محصل په توګه تاسو په امریکا کې باید په دوو څنګه کې تخصص ولري نه دا دوو څنګه د ما د علاقه وړ غدي.
بله اوس از موږ اوریدم چې پښتنه وکړه چې په سیاست مدارانو کې مو څه فکر کوي یا په افغانستان کې فکر کوي چې هغه سیاست په اصولي شکل باندې یا مثلا په شکل باندې چې تاسو فکر کوئ چې باید وسی هغه رقم کیږي د دا غزمو راوړم چې البته نو می وانه خسته اول دا غز سوال ته جواب ورکړي. بلې
دا څه پوښتنه ده؟ جالبه پوښتنه ده. او متاسفانه افغانستان په علمي لحاظ کې ورته وګورو ډېر وخت نه اشغال دی اتا تدنه نطوره یعنی دبو هیچو که اغا و نشکره استدلال و نشکره دیده پی مقابل که نو پا دغتی و حواد که متاسفانه مشکل ده چه اغا کلاسیک سیاستونه ولو باولشی پا افراد که مثال ایدر تطول و غوره مثالی انتخابات دی فعلا انتخابات سرشون هر دی سیاست اقدیر ادنا شاگرد بوم تاسو تا دقا حالات چه مطالعه که تاسو تا بوی پیشبینی که ولی شوید چه باید دی تحول و دی تداوم تین گتون کهی که چه انتخابات لین دوره تزین پا اول دوره که چانس دی تیره شوید چه انتخابات د همګرایي تیم وشي ځکه لیکن دویم پړاو ته چې کله تلل دغه یو څه قومي بڼه یې نیوله او سیاست باید قومي بڼه ونه نیسي یو څه مشکلات موږه بغیر د دې نه چې دلته پردی لاسوهنې دي د ګاونډۍ لاسوهنې دي او کله چې زه اشغال وایم دا ضرور نه ده چې صرف امریکا او ناتو د ما هدف وي اشغال نه دی ما مطلب هر هغه هواد چې خپل بودیجه خپل ونه لري په ټولو ناپیله هواد هغه دی چې اقتصادي له پلوه ناپیله دی. افغانستان یو فقیر هواد دی او هر فقیر هواد چې بودیجه یې له بهر راځي هغه خپل سیاست هم نه لري. نو په دغه شرایطو کې موږ نشو کولای چې هغه په کلاسیک ډول سیاسي لوبه ترسره شي لیکن علمیت ته چې وګورو زما په نظر ډاکټر صاحب اشرف غنی د مدبرانه سیاست لوبولی دی تر اوسه پورې دغه ټولو با وجود دی طول این گذیاوی که پر سیستم که موجود دی دی مواطف پر کلتور که موجود دی دی مواطف پر سیاسی
بله.
چه موجود دی
بله.
دیر مدبرانه و سر
وردک سب
بله
بله ډیر وخت مو ډیر کم یي مرسل بیش دقیق وخت ډیر کم یي خصوصا د داسې مسایل لپاره چې مشتاس نور باندې خبرې کوو زموږ اوریدونکو کې فواد احساس په نامه باندې دوی لیکلي دي چې په تلویزیونو باندې مثلا ډیر خلک راځي او دوی وایي چې دا مثلا د سیاسي چارو کارپو دی یا مثلا په خاص موضوعات باندې پوهیږي دغه تاسو څنګه ویني آیا فکر کوئ چې هغه خبرې چې په تلویزیونو کې کیږي یا کارپوهان چې کوي هغه دغه علمي لحاظ باندې کوم بنسټ لري کوم اساس لري او کینه لري یعنی تاسو خپل شخصي نظر څه دی؟
د مان د سیاسي کارپوهان خفن شي معلوم دار ده چې جن لوی لوی علما دي چې زه ترې ډېر مستفید کېږم کله چې تلویزیون ووینم لیکن متاسفانه اکثر تلویزیون لعقه افراد ندرد چه بلکن بقید افواهات و باندی دوی دیر مطلق حکم کرید چه دیو عالم بپاره دیو سیاست مدار بپاره او یا دیو سیاسی چار و کارپو بپاره زه د دوی جرأت حیران یم چې دوی څنګه په د خپل دومره مطلق حکم چې بنای صرف افواهات دي او اصلا واقعیتونو ته دوی لاسرسی نه لري، دومره مطلق حکم کوي.
بله،
اکثرو مسایل دغه ما ته یو څه د حیرانتیا وړ ده، خو لیکن موږ هغه متاسفانه د ټول ولس د سواد کچه ټیټه ده، نو هغه
د دیګ او د شروع خبره کیږي. ډېر مننه وردک صاحب. یو بل اوریدونکو به وخت وخت مو ډېر کم دی، که لطفا ډېر داسې خلاصه ځوابونه ورکړي چې سوالونه هم ډېر پاتې دي. کشمیر خان صاحب هم سوالونه کړي، اوس وګورو چې دا بل اوریدونکي څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجم کاکر د سویل پښتونخوا مسلم باز خبر کوم.
کاکر صاحب مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو دا ده چې اسلامي سیاست او نړیوال سیاست د دې په منځ کې توپیر څنګه نشته، او بله دا خبر چې کوم علما او دیني علوم لوستي وي هغوی سیاسي علوم نه وي لوستي، د دیني مدرسې نو هغه سیاست کولی شي یا نه شي کولی؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. دا پوښتنه به هم وردک صاحب جواب ورکړي، خو وخت مو ډېر کم دی. وردک صاحب ډېر لنډ جواب که دغه ته ورکړي، بیا به موږ تاسو د زده کړې په باره کې یو څه خبرې وکړو. ډېر لنډ
د کاکر صاحب په جواب کښې به زه دغه ته ووایم چې توپیر ډېر لوی دی د اسلامي سیاست او د نړیوال سیاست. نړیوال به زه غرب وګڼم، غرب یو سیکولر سیاست دی چې تقریبا د مذهب په بنا نه دی درېدلی، او مذهب یې له سیاست نه بیل کړی دی، په دې چې دوی غواړي چې د ټولو مذاهبو پیروانو ته مساوي حقوق ورکړي د یوه دولت لاندې. مثال د خبرې په امریکا کې مسلمان، عیسوی، یهودی او هندو او عرب و عجم ټول کله چې امریکایی کېږي سیتیزن کېږي ټول مساوي حقوق لري. اسلامي سیاست بیا د هر گروه سره مختلف او یا یوازې ټول
بله اسلامی. بله وردک صاحب، بله وخت مو ډیر کم دی. په خپل اسلامی عالمانو خو هم په سیاست کې تر ډیره حد پورې ډیره ونډه درلودله، او ډیر د امریکایانو خبره کومک ورسره کړی دی، یا په اوایلو کې تقریبا دغه سیاسي علومو کې ډیر کار هم کړی دی. دغسې به
چیزی اسلامی که ده یعنی ده حقوق بشر، ده بشر حقوق من چه که ده په غرب که متعلقی گی ده بنسط اولینه نسخه چه په بشریت په تاریخ که وجود لری اگه قرآن از این نشان ده چه فدینه و تا نارینه و تا مشخص بین حقوق کتا کنیدی، او ټول د اسلام پیروانو ته او غیر مسلمانانو ته دی چې بالکل زه په همدغې باندې راتلم. بیا همدغسې ته د الجبر نه نیولې تر سید جمال الدین افغاني پورې چې د عثماني امپراتوري هغه خارجه سیاستی بالکل وټاکه دی که شک نشته، خو په غرب کې دغه دوره نه مطالعه کېږي.
دوی
کله چې د رنسانس
بله ډېر وخت مو کم دی. وردک صاحب ډېر لنډ که موږ ته دغه وایس کشمیر خان هم پوښتنه کړې وه د سیاسي علومو په برخه کې. بله و دوی زموږ اورېدونکو
سوال مې په یاد دی، لګښت د محصلینو لګښت دی یوه ډېره مهمه پوښتنه ده. دا څو طریقې دي، یوه یې د فولګای طریقه ده، کله چې تاسو غواړئ چې امریکې ته ولاړ شئ د امریکې د سفارت ویبسایټ ته تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ، هر می کې دوی د ټول افغانستان عریضې اخلي او بیا هغه ممتاز مختلف امتحانونه لري د توفل نه نیولې تر جیاري پورې.
بله وردک صاحب ډېره مننه، که وخت مو ډېر کم پاتې دی، که بیا هم په آخر کې یو پیغام لري، یو شی لري زموږ اوریدونکو ته، زده کوونکو ته. ډېر لنډ
د ډیر مننه خیر ده زه خپل ټول همکاران او ټول محصلین او ټول شاګردان ته بو دما یو اوراندی زغمی چې دوی کله چې لوستل کوي تنقیدی ولونی تنقیدی فکر وکي او تنقیدی بیرته تولید وکي.
بله ډیر مننه ورداک صاحب. دا وو په سیاسي علومو کې د ډاکټر کاندید احمد وایس ورداک چې زموږ سره په پروګرام کې میلمه وو. درنو اوریدونکو زموږ پروګرام په همدې ځای پات رسیږي. په یو څو شېبو کې به زموږ د دریجی په خبرونه پیل سي او زه به بیا پنځم بیته ساس په خدمت کې د اشنا ټک پروګرام سره حاضر سم. د وصله لپاره د خدای په امان.